دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اردوونکو دا امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارکس پر ویلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په حق له هیڅ ډول امر نه دی صادر کړی
زل ډیر مدیر په دې خوایم چې فکر کوم موږ په افغانستان کې د عسکرو شمیر ټیټولی شو ځکه قماندانان باور لري چې هغوی کولی شي د ترهګرۍ ضد ټول مهم ماموریت روزنه مشوره او همکاري سرته ورسوي
دغه څرګندونې وروسته لاغه سوي دي چې د امریکا رسنیو د راپورټونو له مخې ټاکل سوي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو پروګرام په همدې اونۍ کې اعلانوي لوړ پوړي امریکایي سناتور لینسي ګرام هم افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې ټاکل سوي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 2000 نه 8000 راټیټ سي د شاغلي اسپر د څرګندونو سره جوخت چې ویلي چې تر اوسه په دې حق کوم امر نه دی سوی د امریکا د پوځي ویان هم د امریکا جوخت ویلي چې تر اوسه د دې کار لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی جوړ سوی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې پر ورځ د ولسي جرګې رئیس نانسي پلوسي ته یو تون لیک لیږلی دی او د هغه پر ضد چلیدونکي کمپاین مې پکښې غندلی دی هغه ادعا کړې ده چې د دې کمپاین باوجود د هغه پر رایه ورکوونکو اغیز نه دی نه پرېوځي توقع ده چې د ولسي جرګې غړي به نن د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس ته استعزا کولو دپاره رای واچوي او په دې پړاو او د دې پړاو وروسته به د استعزا پروسه سنا لزي ډونالډ ټرمپ د امریکا درهم جمهور رئیس دی چې د استعزا سره مخ دی جمهور رئیس ټرمپ په خپل لیک کې نانسي پلوسي او د ولسي جرګې ډیموکرات غړي مخاطب کړي دي ټرمپ د راتلونکي جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغه ممکنه حریف جو بایډن پر ضد د اوکراین لخوا د تحقیقاتو هڅې صحیح بللې دي په جمهور رئیس ټرمپ دا تور دی چې هغه د دې تحقیقاتو لپاره په اوکراین فشار راوستی او د دې هدف لپاره د اوکراین پوځي مرستې د څه وخت لپاره ځنډولې وې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر هغه د واک څخه د غلطي استفادې او د کانګرس په تحقیقاتو کې د خنډ اچولو تورونه هم رد کړي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ولسمشرۍ ټاکنو نمندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي دي چې د ټاکنو پایلې ومني شاغلی امامتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې وویل چې د راتلونکي افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به په خپله افغانان کوي د خبر تفصیل په دې رپورت کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نړیوالو باندې غږ وکړ چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د همرستې روانې وساتي چې د 2015 کال څخه تر 2040 کال پورې اقتصادي پرمختګ سولې او نورو برخو کې پلان شوي پروګرامونه بشپړ شي تدامي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې د برلاسي لپاره د طالبانو پر بریدونو کې زیاتوالی ډیر خواشینونکی وباله
د پاکستان د پوز پخوانی جمهور پاکستان پوز د پخوانی جمهور رئیس او تکاوت سیوی د پوز لوی درستی جنرال پرویز مشرف ته د اعدام سزا پاورولو سخت خبرګون شو دی د پاکستان پوز ویل دی چې پوز په دې پریکړه سخت غم غصه او استراب پکښې رامنځته سوی دی د پوز د بیان لخوا جاري سیوی په یو بیان کې راغلی دی چې پرویز مشرف د هیواد لپاره درې جنگونه کړي دي او په هیڅ ډول ملي خائن نسی کېدلی پوز دغه بیان له هغه څو ساعته وروسته جاری کړ دی او پکښې راغلی دی چې محکمې دغه پریکړه په چټکۍ کړې ده د پوز بیان جنرال آصف غفور ویلي چې د پاکستان وسلوال پوز داسې توقع لري چې پرویز مشرف ته به انصاف ورکړل سي جنرال پرویز مشرف ته یوې ځانګړې محکمې د سه شنبې په سهار د غدارۍ او د قانون ماتولو له امله د مرګ سزا واوروله پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د پاکستان اساسي قانون وځنډاوه او په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه محکمه د دې هیواد یو پوځي دیکتاتور ته د مرګ سزا اوروي د سوریه د اپوزیشن فعالان ویل دي چې د سه شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې هوایي بریدونو کې 14 ملکي کسان چې د یوې کورنۍ 6 تنه هم پکښې شامل دي وژل سوي دي دغه بریدونه د ادلب په ولایت کې په درو کلي سوي دغه سیمه د یاغیانو مضبوط مرکز پاده سوي دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور وایي چې په دې وروستیو کې د ادلب په ولایت کې بریدونو کې زیاتوالی دا څرګندوي چې د سوریه جمهور رئیس ځواکونه د ځمکني برید تیاری نیسي داسې ښکاري چې د دې بریدونو هدف به دا وي چې پلازمینې د مشک عمومي لار چې د شمالي ښار الیپو سره نښلوي خلاصه کړي راپورونه وایي چې د ادلب په ولایت کې د القاعده ډلې ارتباط لرونکي وسلوال ډېر زیات دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ یو مخکخ امریکایي سناتور وایي چې د ترګرۍ په ضد جګړه کې په طالبانو اتکا یو ساده توپ دی رحیم ګل ساروان په دې حق لباندې د کابل نه یو رپورټ رالیږلی
امریکایي سناتور لینزی ګراهام چې د امریکا د سنا ځواکمن سناتور بلل کیږي وایي له ترهګرۍ سره په جګړه کې په طالبانو اتکا نشي کېدی او طالبان به بااعتبار ځواک نه وي
We cannot withdraw in
a مخ په داسې ډول نشو وتله چې افغانستان یو عربیا د نړیوالو ترهګرو ځای شي په طالبانو باور نشي کېدای چې له ترهګرو سره په جګړه کې باوري ځواک وي دا به د امریکا لپاره ساده توپ وي چې په طالبانو تکیه وکړي تر څو دوی القاعده او داعش بیرته پرېنږدي
سناتور ګرام چې له پاکستان افغانستان ته راغلی و د ناټو د قاطع ملاتړ په قومندانۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ اړیکې له پاکستان سره د افغانستان د سولې چانس به زیات چټک کړي
زه فکر کوم ولسمشر ټرمپ چې کومې اړیکې له پاکستان سره لري دا به د سولې چانس چټک کړي موږ ټول په دې پوهیږو که پاکستان په طالبانو فشار زیات کړي و دا به دلته د جګړې په لمنځه وړلو کې لویه مرسته وي
ګراهم دا هم ویلي چې په افغانستان کې د 1600 امریکایي سرتیرو شمیره یو ښه شمیره ده د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړه وویل چې دا به حالاتو پورې تړلي وي سناتور لینزی ګراهام پاکستان او افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د جمعې په ورځ د طالبانو سره پیل شوې خبرې د باګرام د برید نه وروسته بیرته درولې دي د سولې د بهیر څېړونکي وایي چې زلمی خلیلزاد د ځینو امریکایي سناتورانو تر فشار لاندې دی
سناتور لینزی ګراهام او نورو امریکایي سیاستوالو فشار ډیر زیات دی په خاخلي خلیلزاد باندې تر څو طالبانو سره یو هوکړې ته ورسیږي چې امریکایي ځواکونه د 2024 کال تر پایه پورې په بګرام کې پاتې شي کوم چې طالبانو تر اوسه نه ده منلی عمومي اوربند او په بګرام کې د تر 2024 پورې د امریکایي پوځیانو شتون دغه دوه اختلافي موارد چې تر اوسه توافق پرې نه دی شوی
ارګ بیا ویل لینزی ګراهام سره د ولسمشر غنی په کتنې کې په دې ټینګار شوی چې د سولې مذاکراتو په محال باید اوربند شي
خو د افغانانو غوښتنه دا ده چې د مذاکرات پر مهال به اوربند کیږي او له افغانستانه د باندې د تروریزم پر پټنځایونو باندې به تمرکز کیږي
خو په کابل کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ مشر محمد احسان زیا بیا وایي چې اوربند تر مذاکرات وړاندې نشي کیدی
د امریکا دا یو موضوع د بحث وو د دوی چې باید اوربند وشي اوربند یو مسله دی اوس طالبان اوربند ته تیار نه دي خو بیا هم د اوربند نه بغیر د افغانانو ترمنځ د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ باید مذاکرات شروع شي داسې نه دي چې په نورو ملکونو کې اول اوربند بیا مذاکرات شروع شي
په افغانستان کې د جرمني سفیر بیا وایي چې د افغانستان په سوره کې منځګړیتوب خورا مهم دی چې د جګړې لورو ته منځګړی د منلو وی او باور پرې وکړای شي
هغه تړون چې ټولې خواوې پرې راضي نه وي او غوښتنې نشي پوره کولای ډیر به دوام ونه کړي
د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د لینزی ګراهام دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د خلیلزاد او طالبان ترمنځ د جمعې ورځې د پټه په درېدلو خبرو بیا پیلولو نیټه نه ده څرګنده
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د ولایتي مرکز لخکرګاه خار د امنیت لپاره نوي ګامونه پورته کړي دي عزیز الله پوپل رپورټ را لګلی
په لشکرګاه ښار کې د پرلپسې غلچکیو بریدونو له کبله چې په ترڅ کې تر لسو زیات کسان په نښه شوي د دې ښار اوسیدونکي له تیرو دوو اونیو راهیسې زیات اندېښمن دي دې ته په تازه خبرګون کې د هلمند والي یاسین خان وایي چې د نامنوی د مخنیوي لپاره ولایتي نظامي شورا پر ځینو اغېزمنو لارو چارو باندې پریکړه کړې نوموړي زیاته کړه چې د ښار له دننه څخه د هغو قواوو ایستل د دې پلان یوه مهمه برخه ده چې د ماموریت ساحه له ښار څخه بهر سیمې وي دغه راز د هلمند والي وایي چې د امنیتي ادارو له لورې 14 کسان د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي چې لویه برخه کسان یې په غلچکیو بریدونو کې لاس لري
خو دا دښمن هغه حالاتونه استفاده کوي چې خلاونه استفاده کوي په دې حق لمنګه خبرې وکړي چې په چک پاینټو کې به نظم ډیسپلین او هغه کم تکتیک چې د ساتلو د چک پاینټ دی او د خار دی هغه ټولو پرون خبرې کړي کوم قدمه او تمویفه ورکړي تر څو خپل سربازان بیدار وساتي
هلمند د دوامدار نامنوی ولسونځ سره مخ دی چې د هله لپاره لتیرو دوه کال راهیسې د ملي امنیت په چوکاټ کې د پارتیزاني ګروپونو په نوم امنیتي تشکیلات هم رامنځته شوي دي یاد امنیتی کسان نظامی یونیفورم نه پتن کوي او تر ډیره پوري د وسلوالو طالبانو په لباس کې فعالیت لري. د هلمند والی په دې باب وایي چې دغه امنیتی تشکیلات هم اوس له دې کبله د ښار څخه بهر سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې وسلوال برید کوونکي د نامنیو پر مهال کله ناکله د دوی په بڼه راڅرګندیږي.
او په دې اکله نظامی شورا کلک تصمیم نیولی چې یوازې پارتیزانی ګروپونه نه، ټول هغه غیر یونیفورم داره مسله کسان چې واقعا د هلمند د ولسونو څخه او د هلمند د حریم څخه دفاع کړی، د هغو دپاره به موږ مشخص ځایونه تنظیم کړو او بالاخره هغوی په مشخصو ځایونو کې ځای په ځای کړو تر څو هم د دشمن په مقابل کې په میړانه سره وجنګیږي او هغه دشمن چې د دوی جامې نه استفاده کوي د مخه نیولی وو او قانون ته وسپارو.
تیره اونۍ د هلمند امنیت قمندان سمنمل احسام الدین هلمندی ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو رهبری وسلوالو طالبانو ته د جګړې د شدت لارښوونه کړې، ځکه خو د په وینا چې د هلمند په مرکز کې هغوی غلچکی بریدونه زیات کړي دي. د لشګا ښار اوسیدونکي د امنیتي ادارو لډاټ سره سره غوښتنه لري چې امنیتي ادارې دي د ښاري امنیت په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان او د سیمې د یو شمیر ملکونو په ګډون د سیمیز امنیت غونډه سبا د چهارشنبه پورس په ایران کې جوړیږي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په ایران کې د سیمیز امنیت غونډه کې د ګډون لپاره د سه شنبه په ورځ تهران ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل وویل چې دا غونډه د سیمې د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په پلازمینه تهران کې جوړیږي.
په دې ناسته کې به د روسیې، چین، ایران، هندوستان، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکاران هم برخه ولري. ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکاران په سیمه کې د امنیت د ټینګښت له ترهګرۍ سره د مبارزې او په دې برخه کې د ګډو همکاریو او کړنلارو په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
خاغلی حقمل دغه راز ویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. د سیمه ایزو او نړیوالو چارو کارپوهان دا غونډه په سیمه کې د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګډو همکاریو د رامنځته کولو لپاره مهمه ګڼي. د دغو کارپوهانو له جملې مشتاق رحیم امریکا غږ ته وویل چې روسیا، چین او ایران له امریکا سره د ګټو په یو ډول سیالۍ کې ښکیل دي، خو افغانستان او امریکا په دې هم پوهیږي چې د دغو هیوادونو له همکارۍ پرته په سیمه کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې پرمختګونه امکان نه لري.
زه فکر کوم دا ډېره ښه ناسته ده، بالخصوص د چین او د روس سره د افغانستان د لوړپوړو چارواکو مخامخ خبرې. د دې لامل کېدای شي چې د دغه هیوادونو سره د افغانستان په مسله کې رشته تشه ډکه شي او په هغه برخو کې چې چیرته همغږۍ ته اړتیا ده یا چیرته چې د دوی تشویشونه دي هغه تشویشونه رفع شي. روسیا اوس طبعا په سیمه کې یو ډېر پیاوړی لوبغاړي په توګه راڅرګند شوی دی او له دغه چانس څخه او د دوی د شتون څخه باید ګټه پورته شي، پر ځای د دې چې دوی افغانستان او بیا د افغانستان ستراتیژیک ملګري د یو دښمن یا مخالف په توګه ورته وګوري.
خو ښاغلی رحیم ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له خپل ستراتیژیک ملګري امریکا سره په همغږۍ په دې غونډه کې ګډون او پر اړوند دو مسایلو بحث وکړي. روسیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د تروریستي ډلو فعالیت د ځان لپاره ګواښ ګڼي او په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده. خو چین کله یوې خوا د یو غرمیشتو جنگیالیو د مخنیوي هڅه کوي، له بلې خوا د خپلو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هم په سیمه کې امنیت او ثبات ته اړتیا لري. ښاغلی شوایب زیاته کړه د سیمې د هیوادونو په کچه ګډ کار او همغږي د دغو ستونزو په لمنځه وړلو کې اغیزمن رول لوبولی شي. د هغه پر وینا افغانستان په تیرو دوو کلونو کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول چین او روسیې سره ګډه همکاري نه درلوده او هیله یې خوده چې په دې غونډه کې افغان حکومت د سیمې له هیوادونو سره د ګډ کار کولو په یوې طرحې موافقې ته ورسیږي. دا دویم ځل دی چې د سیمه ایز امنیت په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت شورا سلاکارانو په کچه کنفرانس جوړیږي. لومړی کنفرانس هم د ایران په پلازمینه کې د تیر عیسوي کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شوی و.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په پاکستان کې یوې ځانګړې محکمې پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف په ملي خیانت تورن کو او د اعدام په سزا یې محکوم کو. د امریکا غږ خبریالې عائشه تنظیم رپورټ را لېږلې. تاسو ته ضامن مومن دراوروي.
دا لومړی ځل و چې د پاکستان په محکمه کې یو نظامي ډیکټاټور محاکمه او محکوم شو. مشرف چې اوس په دوبۍ کې اکتیبي لاس کېږي په 1999 کال کې د نظامي کودتا له لارې قدرت ته ورسید. د ده لومړي اقداماتو ته قضا قانوني بڼه ورکړه او وروسته بیا پارلمان د په 2001 کال کې اضطراري حالات اعلان کړ چې په نتیجه کې د ده په خلاف تورونه ولګول شلو. د 2014 کال نه را په دې خوا دغه قضیه په محکمو کې لاندې باندې کېدله کله چې مشرف محکوم شو. د ته په 2014 کال کې اجازه ورکړل شوه چې د طبي علاج لپاره له هیواد نه بهر ولاړ شي او ډیر کسان په دې عقیده وو چې د هیواد د قوي پوځ د فشار په اساس دا کار شوی. له ده نه قضا غوښتې وو چې بیرته راستون شه او څو ځلې خپله کره او موثقه بیانیه ثبت کړه، مګر په طبي دلایلو سره د دې کار په کولو قادر نه و. مشرف د روانې میاشتې په سر کې په دوبۍ کې له یو روغتون نه په قضایي پراسس باندې بې باوري څرګنده کړه، ویلې د قرباني شوی دی. په هیواد کې مهمو سیاسي ګوندونو د راتلونکو نظامي کودتاګانو په خلاف دغې پریکړې ته د یو سنګر په حیث هرکلی ویلی دی. نو د پاکستان د موجودیت نه د نیمایي نه زیات پوځ ورباندې واکمني کړې ده. د پاکستان د مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوتو زرداری او د پاکستان د وژل شوي پخوانی صدر اعظم بنظیر بوتو زوی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دیموکراسي خو غچ اخستنه ده. حکومت چې ګومان کېږي پوځ ته نږدې د رسمي بیانیه نه ده خپره کړې، لیکن د حکومت یو وزیر د دغې پریکړې په باره کې خپل نظر نه دی څرګند کړی. د ساینس او ټکنالوژي وزیر فواد چودری لیکي موږ ته په کار ده چې هیواد متحد کړو، ولې داسې پریکړې وشي چې هیواد او موسسه سره وویشي. لیکن سیاسي څارونکي وایي په داسې یو هیواد کې چې فکر کېږي پوځ لا تر اوسه یوه قوي موسسه ده، د اعدام د سزا سرته رسول به دومره اسان نه وي. مشرف د دغې پریکړې د عام کېدو نه وروسته په پاکستان کې د ټویټر په باره کې تمایل پیدا کړ. مدني فعال عمر علي جان لیکي زه حتی د مشرف په شان د جنایتکارانو لپاره د اعدام د سزا مخالف یم. سربیره پر دې دا ورلوکی پریکړه ده ځکه دا د جنرالانو د عافیت تاریخ د چلنجولو سره مخامخ کوي. د پاوز متقاعد جنرال غلام مصطفی په ټویټر کې لیکي چې دا د دغې پریکړې سره موافقه نه لري او وایي هر څه چې ده ته واقع کېږي زه فکر کوم دا به د پاکستان په تاریخ کې غیر عمدي عدالت وي. ده چې د 2001 کال د نومبر په 3 نیټه څه کړي وو هغه صحیح یا غلط اقدام و، دا د بحث وړ ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د اسلام آباد یوې ځانګړې محکمې د پاکستان پخوانی دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف ته د غداری په تور د مرګ سزا اورولی ده. په پاکستان کې ځینو مبصرینو دغه پریکړه یو تاریخي پریکړه بللې ده، خو پوز په سختۍ غندلې دا چې دا پریکړه به عملي شي او کنه. په پیښور کې د قانوني چارو کارپوه سنگین خان سره مرکه لرو، تاسو در اورو. سنگین خان، زیاتره مبصرینو دغه فیصله سمبولیک او تاریخي بللې ده، دا څه ویلي ده؟
تاریخي فیصله خو جی په خپل باندې ډیره مهمه تاریخي فیصله ده. پاکستان په تاریخ کې په دې خپل یو اهمیت ضرور وي، اگر چې څومره هدا پورې په دې فیصله عمل درآمد کیږي یا نه کیږي دا خو بیل یو موضوع ده. خو اصولا که او گو رهی ده قانون ده رول افلا ده پارا ده آین ده تحفظ ده پارا ده جمهوریت ده تحفظ ده پارا ده دیر ٹریبونل پاول زل ده فوجی ملکٹری ڈکٹیٹر خلاف فیصله و مقدمه و چلا ولا او ده آغی سرا سرا ده آرٹیکل سکس لانده آغا تا باقیده سزا واو رو لیشوان و پدی حواله بانده که ده پاکستان پر تاریخ کیو ظاهره خبره ده چه ده یو سنگیمیل ده پخت.
سنگین خان، دا راته کوی د دې فیصلې د عملی کېدو څومره چانسونه موجود دي؟
نو د فیصلې د عملی کېدو خو رښتیا خبره کول ته اوسه پورې تاسو لیدلې دي چې د کم وخت نه دا فوجي ډیکټیټر سبق دوستو د خپل هدینا او د هغه نه پته د خلاف قانوني کاروایی شروع شوه. پروسیډینګ د خلاف چې شروع شونه په ستريقه باندې د عدالت په ځای باندې هسپتال ته ورسول شو، بیا ډایرک لاړو هر دنیا ته د بیماری او دغه په باندې هغه پروټیکشنلو چې بهر دی او د جهاز په خاني بهر لاړ شي. شپږ ځله د مقاومت کړی شوه چې راشه په خپله دفاع کې د 342 لاندې چې کوم د ملزم سټیټمنټ ریکارډ کیږي چې په خپل دفاع کې سویل غواړي، نو په یو حواله په بل حواله باندې د دې پروسیډینګ ته اډورانه ری او ځانې ایسوسیټ نه کړو د پروسس سره. نو ډېر سټریکټلی د قانون خبره شي، خو د پاکستان د حکومت ذمہ داري دا کیږي چې ریډ وارنټس او د دې د واپس راوستلو په حواله باندې فوري اقدامات پورته کړي.
د پاکستان د اوسني حکومت نه دا تمه کېدای شي چې هغه دا فیصله عملي کړي، ځکه چې د فیصله د عملي کولو لپاره خو باغو اقدامات کوي.
د وفاقي حکومت چې د مشرف په حواله باندې د دې د ټرایل په حواله باندې کم کردار پاتې شو، خو ډېر واضح حضرت دې نه چې ما نه دی خیال د عملي کولو لپاره به دا موجوده حکومت څه قدم پورته کړي. تاسو کتلی دی په لړن وخت کې دی ټرایل د وګډولو د لپاره د اټارنی جنرال او د وفاقي حکومت چې کم کردار پاتې شو په عدالتونو کې دا ریټ سکیدل دغه کېدل، نو ما ته خو نه ښکاري چې وفاقي حکومت به د دې لپاره د دې عملي کولو د لپاره څه ګامونه واخلي، خو علامتن دا په خپل ځای باندې بیا هم یو ډیره اهمه فیصله ده چې د یو فوجي دیکتاتور خلاف واورول شو، ځکه چې تر اوسه پورې خو په دې دومره کلونو کې ډېر لوی کوشش دا روانو چې د علامتن سزا دې هم ونه شي.
د پاکستان د فوج ویاند او د حکومت ځینې کسانو دغه فیصله غندلې ده، دا څه قانوني حیثیت لري؟
په دې باندې کا بیان راځي چې د سیاسي حکومت بیان پر راشي خو هغه عقل اخلي یو ټوک دغه جوړیږي، خو د فوجي ادارې د یو سپوکسمن لپاره په دې معاملاتو باندې خبرې کول دا ډېر افسوسناک خبره ده، قابل مذمت خبره ده.
مننه سنگین خان ستاسو وخت نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په هند کې د هغه نوي قانون په ضد مظاهره روانه دي چې په اساس بغیر د مسلمانانو د دریو ملکونو مذهبي اقلیتونو ته تابعیت ورکول کیږي. په موکړې دی رپورټ ده.
د هند په دیلنای، بنگلور او کلکتا کې لپرون رئیسې مظاهره پیل شوې دي. د هند په یو شمیر ختیځو ایالتونو کې ځکه خلکو په مظاهرو لاس پورې کړای چې ویر لري له بنگلاديش به د کډوالو ستر جوپی ورشي. په دې مظاهرو کې تر اوسه څه د پاسه سل کسان ټپیان شوي دي.
کله چې پولیس راغل موږ فکر کاوه چې لږ تر لږه اوس خوندې وو، ځکه چې لاریون کوونکي وتښتېدل. زه په یوې عقیدې باور لرم، نو ما وویل الله او دوی وویل چې تاسو ترهګر یاست.
د هند حکومت په اسام ایالت کې د مظاهرو له امله پر انټرنیټ بندیز لګولای و. د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمیر ډلې او د اپوزیشن ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 200 میلیونه مسلمانان منځوي کوي، خو مودي دا تورونه رد کړي دي.
موږ د هغه قانون په ضد احتجاج کوو چې حکومت تصویب کړي او پکې د یو ځانګړي مذهب په وړاندې تبعیض کړي. دا د هندوستان د اخلاقو او د هند سیکولرو مفکورو خلاف دی.
خلک په تیره بیا په شمال ختیځ اسام ایالت کې راپاسېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د کانګرس مخالف مبارزه جاری وساتي.
حکومت په پوهنتونونو کې پر محصلینو باندې برید کړي، نو موږ بعد اساسي قانون لپاره مبارزه وکړو. موږ بیا بیا ویلي چې موږ به د حکومت په وړاندې مبارزه وکړو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې امریکا او اروپایي اتحادیه پر دې قانون کلکې نیوکې کړې دي. امریکا په هند کې د نارامیو له امله ټولو امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړې چې هند ته سفر ونه کړي. امریکا او تر هغه مخکې برېټانیې خپلو وګړو ته خبرداری ورکړې وو چې هند ته د سفر پر مهال له احتیاطه کار واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې هر ورځ 9 ماشومان مړه یا زخمیان کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې جګړې د 2009 کال نه واخله د 2013 کال پورې 4500 افغان ماشومان وجلی دي او شاوخوا 15000 زخمیان کړي دي. لیمینیا زی رپورټ را لګلې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خبر کړی ویلي، هر ورځ په افغانستان کې په جګړو کې په اوسط ډول تر 9 ماشومانو ته مرګ شو بلاوړي. یونیسف ادارې افغانستان کې جګړې په سالويخت کلونو په پوره کېدو دا هیواد په نړۍ کې تر ټولو وی خونړې جګړې کې ګیر هیواد په توګه یاد کړی دی. د یونیسف اجرایی رئیس هنری تافور په دې اړه وویل،
جګړې د 2009 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ 6500 افغان ماشومان وژلي او نږدې 15000 نور یې ژوبل کړي دي.
دا راپور وایي ډېر هغه ماشومان چې د خپلو غاړو ترمنځ د مخامخ جګړو څخه تښتیدلي اوس هم د تاوتریخوالي اغیزې پر خپل ورځني ژوند احساسوي. یونیسف وایي دغه ادارې په 2013 میلادي کال کې پر ښوونځیو او روغتونونو او کارکوونکو باندې د اوسلو دوه شپې ته بریدونه تایید کړي دي. همدا شان یونیسف ویلي چې څلور څلوېښت نورې داسې پیښې ثبت کړي چې د وسله والو ډلو د اقداماتو له امله یې بشري مرستې خلکو ته نه دي رسېدلي. یونیسف وایي د افغان حکومت او د حکومت د ملاتړ ځواکونو لخوا تیر 2013 میلادي کال کې هوایي بریدونه د 2003 شپېته تنو د وژل کېدو او هم د شمیر د نورو د ټپي کېدو سبب شوې دي. خو افغان حکومت وایي چې ټولو امنیتي او دفاعي قواو ته جدي هدایت ورکړل شوی چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو مخصوصا ماشومان خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
ولسمشر ټولو امنیتي او دفاعي قواو ته جدي هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو پر مهال باندې د ملکي وګړو خوندیتوب ته ځنګړې پاملرنه وکړي، ځکه د افغانستان حکومت د خپلو خلکو د سر او مال د خوندیتوب مسولیت لري.
یونیسف په افغانستان کې د جګړې دوام ته په کتنې د ټولو ښکېلو غاړو د افغان ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او د ښکېلو غاړو غوښتي چې ماشومانو ته د زده کړو، روغتیا، پاکو اوبو او حفظ الصحې ته د لاسرسي د برابرولو په برخه کې کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي سکال د مالټو باغونو نږدې زر ټنه مالټې کړي او د ارقام د تیر کال په پرتله 10% لوړوالی ښایي. سبیح الله غازی رپورټ لیږلی.
کونړ کې د تیرو څو کلونو راهیسې د باغونو جوړول زیات شوي او چارواکي وایي مرکز اسدآباد او ولسوالیو کې تر 3 جریبه ځمکه کې بیلابیل باغونه جوړ دي. وایي د مالټو د باغونو حاصلات د پام وړ زیات دي او یوازې سکال په کونړ کې نږدې زر ټنه مالټي شوي. د کونړ د کرنې رئیس نام الله صافی وایي د مالټو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% لوړوالی ښیي.
تیر کال په نسبت تقریبا په حدود 10% کې زمنګ حاصلات سکالې د سترسو په مجموع کې لوړ شوې دي. دا دوه شاخصه دي، د دې لپاره یو خو زمنګ هغه نوې باغونه په حاصل راغلي دي او بل خبره دا ده چې سکالې وچکالې نوې ډېری په ډېر ښه وخت کې بارانونه وشول، نو دا دواړه هغه عوامل دي چې زمنګ تولیدات زیات شوي.
هغه وایي واځي سکالی 1500 جریبه للمیز مکه کې باغونه جوړ کړی او کاروانګر به تیر اتلونکو کلونو کې د جوار او غنمو څو چنده ښه حاصل واخلي.
دا پروژه ډیر په کم لګښت باندې که ساختمان ته سړی فکر وکړي کانالونه تیرول په زموږ کې ان داغي 40% مصرف باندې سکالی منګه په حدود 15 میلیونه افغانو کې منګ مصرف کړی دی او 1500 جریبه کاملا خارا او بنجرز مکه چې پاغي کې کشتو کار نه کیده هغه په باغ باندې تبدیل کړي ده. نو د دغه پروژه هغه اقتصادي ارزښت هغه ډیر لوړ دی او د دغه پروژه په تطبیق سره نوې 1500 جریب مکه د خړوبول لاندې راغله.
باغوانان هم د مالټو لکره خوشاله دي او وایي ایلې د زمکی ګټه ولیدله.
نو دا لزر افغانان نیولې اوس دا دوه باغونه په یو لکه او شپته زره باندې باغوانې من خرڅ کړه او ډیر راځي حاصل هم ډیر دی او سوداګر هم دې او جوار کې هیڅ نشته دا په غنمو کې هم څه نشته ټول هم خدمات دې دا موږ
گنډ شمیر خلک د کونړ شیګل او زنونور ولسوالیو ته د مالټو خوراک لپاره ورزي. وایي کلا نوري ډیری شینو ځایی خلک او کاروانګر به ډیره ګټه ترلاسه کړي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ.